ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای دیوا ادبی خبرونه بل دیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وي دا خبرونه چې ل څه باندې دوه کلونو ورسته شاوخه دوه میاشتې مخکې بیا پیل شوی او ل سټوډیو مخامخ یا لایو خبريږي نو ل تاسو اوریدونکو مو تل غشتنه وي چې د پخوا غوندې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او ټلیفون راته وکړي خپل نظرونه را سره شریک کړي او ل میلمنو پښتنه وکړي نو نن هم ټلیفون کول مه هیروي او خپل نظرونه را څخه مسپموي زموږ د ټلیفون شمیره هماغه زړه ده 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403 اوریدونکو په دې ادبی خبرونه کې موږ هر اونۍ پر بیلابیلو ادبی موضوعاتو خبرې کوو خو شاعري او پر شاعري خبرو ته زیات وخت ورکوو د نن په خبرونه کې به هم شاعري اوریئ او هم به پر شاعري خبرې اوریئ په نننۍ بل ډیوه خبرونه کې مو میلمه د پښتو ژبې تکړه شاعر او ډرامه لیکونکی ډاکټر محمد اکبر اکبر دی د ډاکټر اکبر صاحب تازه یو کتاب چاپ شوی دی چې اتلې هیل میږي موږ به د دې پر دې کتاب او نور شاعري خبرې کوو او د خوندور شعرونه به هم در اورو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب خبرونه ته راسي نو زه غواړم چې د ډاکټر صاحب له دې شعر ټولګې څخه یو شعر واخلم او دا شعر تاسو ته در وروم د خو تر شیر مخ کی بلکې د دې کتاب پاړه بلندې خبرې سره وکم چې د اتالی هلی د ډاکټر صاحب تازه کتاب د چاپ شوی دی او دا شاید د پښتو لومړی کتاب به چې پدې کې هم نثرونه سته او هم شاعري ده د شاعري بیلابیل اصناف غزلې آزاد شعرونه پابند نظمونه آزاد نظمونه څلوریږي او لدې سره سره نصری ټوټه هم پکې شامل دي نو زما د معلوماتو لمخې شاید دا په پښتو کې لومړی کتاب به چې په دې کې د هنري نثر ترڅنګ د شاعري بیلابیل اصناف پکې یو ځای شوی دي معمولا شاعران شعر ټولګه چاپي غزلی او نظمونه یو ځای کوي کله کله څلوریزم پکې شامل وي خو دا شاید لومړی کتاب دی د پښتو چې په دې کې هنري نثرونه هم شامل کړل شوی دی زموږ د نننۍ خبرونه درون میلمه ډاکټر محمد اکبر اکبر صاحب خبرونه ته راغلی دی ډاکټر صاحب هر کله درته وایم
ډیر زیات مننه کور ودان تاسو تاسو د ټولو ملګرو تاسو د وخت او د دیوی رادیو
تاسو مننه ډاکټر صاحب چې خپل مصروف ژوند مو وخت راوي خبرونه ته
کله کوم
ډاکټر صاحب استاد پر دې لومړی کتاب او یا مخ کې کوم چاپ شوی دی پر هغه بیا ورسته خبرې کوو تر روایتي پښتنو به تیر سو ډاکټر صاحب ته د طب ډاکټر یې د طب یا د میډیکل بنیاد عقل تفکر او ساينس دی او شاعري هنر دی او د هنر بنیاد جذبات احساسات او تخیل دی نو تاسو په یو وخت د ساينس او هنر له دوو بیلو څنګه سره تړلی ایا د ویلارې مو ل یو بل کله غزمنیږ کنه
مثلا چې ما ټول عمر دوین دوانې په یو لاس کې ګرځولې دي دا زما ستونزه ده دا زما پرابلم دی زه په بنیادی لحاظ باندې په بنسټي لحاظ باندې زه د ټپ ډاکټر یم او د شپږ دې کې ورسره جرنالیست یم از لیکوال یم از شاعری یم کورنه بیکگراوند می داشته ده پلر می خوده که جنتون کی اروخت ننگ یوسف زه فقط پختو درام و لیکوال و گن پختو درامی لیکلی دی شیرونه ده پختو لیکلی دی افسانه ده پختو لیکلی دی نو شاعری زما په وینه کې راغلی ده او تپ چه ده ده زما مسلک
ډیر نو زما پښتنه دا و چې ډاکټر صاحب دغه کارونو یو لبل کله اغیز اخلي کنه ځکه چې ما مخکې وویل چې طب خو د عقل دنیا ده او د تفکر دنیا ده او شاعري په هنر او په احساساتو او په تخیل کې په یوې حساب دا دواړه د یو بل مخالف دي
زما په خیال سره چې د خپل سره مرسته کوي. زه شاعري او رسالت کنه ما مخکې هم تاسو ته ویلي، دوستانو ته ویلي دي، شاعري زما په ان باندې او رسالت دی، ټولنې ته او رسالت دی، او دا رسالت خایي چې پوره شي او هیڅ رسالت له فکر پرته نه پوره کیږي. هر هغه شاعري چې هغه د فکر توم نه د ځان سره ونه لري، هر هغه شاعري چې هغه په فکر باندې سنبال نه وي، هر هغه شاعري چې هغه یو پیغام ونه لري، یو میسج ونه لري، یو رسالت ادا نه کړي خپل ټولنې ته، او یو فکری رسالت ادا نه کړي خپل ټولنې ته، یو فکری رسالت او اصالت دواړه بشپړ نه کړي خپل ټولنې ته، زه هغه د الفاظو تیرو بیر غنما، زه هغه ته شاعري نه یم، شاید چې دا یو پیغام لري، خپل پیغام چې دا ورکړي. تب هم د شاعر پیغام په فکر ولاړ دی، د شاعر پیغام فکر له زور ورکړي، د ښه شاعر پیغام فکر له زور ورکړي. تب هم فکر مهم غني، فکر ارزښمن غني، د تب د لحاظا فکر چې دی هغه په یوازې یو څنګه کې کیږي، او هغه څنګه ده د تن د روحیا څنګه. د شاعر په توګه باندې بیا څه فکر چې دی نه یوازې ځکه چې تن د روحیا په حق باندې یا نه کې خود روح د روحیا په حق باندې فکر کې، او د فرد په حق باندې ته یوازې فکر نه کې، د ټولې ټولنې په حق باندې فکر کې، د ټولې ټولنې د راتلونکي په حق باندې فکر کې، د ټولې ټولنې د اعمالو په حق باندې فکر کې، د کړنو په حق باندې فکر کې، د فکر د تګلاري او د تګلوري په حق باندې فکر کې، او حتی دا کې چې تاسو ته سم ښکار شي هغه خپل ول سره شریک کړي. د ډاکټر فتوغه باندې چې تاسو سم ښکار کیږي هغه هم د روغتیا په حق باندې هغه ته خپل ناروغ سره شریک کړي، خپل ناروغ ته دا خبره کوي، ته فرد ته دا خبره کوي، ته ټولنې ته، یو ول ته، یو قوم ته دا خبره نه کوي. د شاعر په توګه باندې کې قام ته دا خبره کې، ته ولس ته دا خبره کې، خلکو ته دا خبره کې، ته نړۍ ته دا خبره کې، او ته د انسان نوري ته خبره کې.
یعنی د طب ډاکټر چې دا یغه د انسانانو د بدني ناروغیو علاج کوي، خو شاعر چې دا یغه د ټولنې د خلکو د فکرونو او د ذهنونو د رنځونو علاج کوي.
او یوازې دا چې د رنځونو علاج نه کوي، بلکې اغه د فکر نوی پړاوونه پرانیزي د خپل خلکو د پاره، د خپل ټولنې د پاره، او په لوی کې د انسان د پاره اغه د فکر نوی پړاوونه پرانیزي. هر آرت دا کار کوي، هر هنر دا کار کوي، هر خلنه دا کار کوي. لیکوالې کوي، د ډرامې لیکوالې کوي، د ډرامې لیکوالم پاتې شم په ټولو ډرامې و ما لیکلي وي، کله چې زه د بيجي د پورتو څنګه سره ومه ډرامې منګي ډاپ کولې، منګي لیکلې، او سوف افرا داسې څو چې موږ لیکو. بیا چې په کابل کې ما لیکوال ما ټرین کړل، لاس دولس کال ما په کابل کې د انستیا د مشر په توګه باندې کار وکړ، لیکوالم ټرین کړل، لیکوالان مو وروزلي، هغه یې کني وکړلې، هغه یې ډرامې ولیکلې، ډرامې موږ جوړې کړلې، ډرامې موږ ورکړلې. نو دا د هنر د هرې څنګه د هرې برخې د هر دګر کار دی، هغه د ټولنې په سماوي کې او د ټولنې په پرمختګ کې او د ټولنې په اصلاح کې هغه خپل رول ولوبي، او ټولنې ته نوي فکري پړاوونه ورکړي. ورته وایي چې وروره، د دې نه به اوس موږ دلته خوځېږو، د الف نه به اوس موږ بې ته خوځېږو، د بې نه به موږ جین ته خوځېږو، ځکه چې پرته له دې نه ژوند نه کیږي. بل دا چې فکرونه چې دي د هغو ښایست په دې کې دی چاغه اوړي د حالات سره سم، لکه دا ویل کیږي چې د سین سپه په بیا بیا باندې راځي، خو هر سپه چې په بیا راځي هغه سپه نه کله چې کوم یو چې تیر شوی دا هم د حالت د فکر دی. فکر چې دی هغه الخونه بدلی، هغه رنگونه بدلی، هغه انزورونه بدلی، هغه مخونه بدلی، تیری بدلی، او دا خو د فکر چې دی دا د کڅوکرا سره مې کني مې
نه ډاکټر صاحب د فکر او د خیال ترمنز په شاعری کې کوم تړاو دی؟ په دې بیا ورسته خبرې وکړو. تاسو مخکې وویل چې تاسو په نظر شعر یو رسالت دی، نو کدي خوښي تاسو یو نظم هم په دې اړه ستاسو نو تاسو په خواږه ځخ کې دغه بل اوریدونکو سره باور او بیا نور خبرې وکړو. ولی
نظر ولی
دغه نظم اورو سره او بیا برته راګرځو.
افغانستان.
زه ته او زه تل سر ویخته بدلی، ته در سر ویخته بدلی، زه در سر مزغه بدلی، ته در سر ویخته بدلی، زه در سر مزغه بدلوم، ته وی نه دا نه بدلوم خو زه به دی دا زړه بدلوم، ته وی نه دا نه بدلوم خو زه به دی دا زړه بدلوم. چا ویل چې اوبه بدلوم؟ چا ویل، چا ویل چې اوبه بدلوم؟ زه ټوله ویاله بدلوم. چا ویل چې اوبه بدلوم؟ زه ټوله ویاله بدلوم، زه لاروی نه بدلوم، لوری د پله بدلوم، زه لاروی نه بدلوم، لوری د پله بدلوم. ته اخته غله بدلې، ته اخته غله بدلې، زه لګیایم مله بدلوم، ته اخته غله بدلې، زه لګیایم مله بدلوم. مخ د جانان نه بدلوم، مخ د جانان نه بدلوم، خپل سترګي لیمه بدلوم، مخ د جانان نه بدلوم، خپل سترګي لیمه بدلوم. ټول راته کاګ ګوري، ټول راته کاګ ګوري، چاله به بانه بدلوم، ټول راته کاګ ګوري، چاله به بانه بدلوم. هیڅ د کلی نه بدلوم، هیڅ د کلی نه بدلوم، خو هر څه د کاله بدلوم، هیڅ د کلی نه بدلوم، خو هر څه د کاله بدلوم. نو یا به پښتانه بدلوم، یا به پښتانه بدلوم، یا به می دا زړه بدلوم. نو یا به پښتانه بدلوم، یا به می دا زړه بدلوم. یو به بدلول غواړي یارا، دواړه نه بدلوم، یو به بدلول غواړي یارا، دواړه نه بدلوم.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو، بل ډیوا ادبی خبرونه ته غوږی است، او د نن په خبرونه کې را سره د پښتو تکړه شاعر ډاکټر محمد اکبر اکبر میلمه دی. ډاکټر صاحب، ستا په دې خوندور نظم کې د بدلون خبره سوی و. هسې ویل کېږي چې شاعري چې ده، هغه د ذوق د یوازې د ذوق د تسکین کار کوي. څه فکر کوي چې شاعري هم په ټولنه کې فکري بدلون ته لار هوارولی شي که نه؟
او زما په اند باندې شاعري د فکري بدلون دپاره ضروري ده، یو اړتیا ده د فکري بدلون. د ګورې د د هنر کار په لوی کې څه شی دی؟ د هنر کار چې دی، یا د ښکلنې کار په لوی کې څه شی دی؟ په لوی کې د ښکلنې کار چې دی، د آرټس کار چې دی، هغه دا دی چې هغه د ټولنه، لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ، دا را روانو پړاوونو ته بیایي، د ودې را روانو پړاوونو ته بیایي، د ارتقا را روانو پړاوونو ته بیایي. او ټولنه چې دا د دې لپاره چې د ارتقا وړاندنیو او برنیو او لا مکملو او بشپړو پړاوونو ته ورسیږي، دا هغې سوشل موبلایزیشن په کار وي، د هغې ټولنیز خوځن په کار وي. ته به هغه خوځې بغیر د هغې نه ټولنې چې دي دا په وړاندې نه ځي. دا خوځولو د پاره ته بیلابیل لارې لري، تر هغې د پاره ادارې لري، تر هغې د پاره د ادارو دننه چې څه شی باید استخدام شي کار وکړي هغه لري. لکه د هغې د پاره ادارې چې دي، هغه دا دي چې فرضیه ریډیو یو داسې اداره ده، خوانځي یو داسې اداره ده چې پاره کې ته انسان ته د انسان نوري ته د انسان د نوري نو بچو ته تاسو ته دا وایي چې دا شان د څه شي چې تاسو کوي په دې کې خطر دی، په دې کې بد شي دی، او اولان دې کم پړاو دې د ودی د فکر د ودی تاغې ته موضوع ورې کزې ته د یوې شېبې د لپاره ډاکټر شمه او شاید نشمه زوړت دا یو مچې زمنګ تن د دې ودی برخه ده په خپل ځای باندې خلوی برخه نه ده، لوی برخه چې ده هغه د انفرادي فکر ده او انفرادي فکرونه بیا سره یو ځای کې د ټولنې او د ولس او نقام فکر او په لوی کې د ټول انسان فکر چې ده جوړي او اصلي وده چې ده د فکر وده ده، اصلي وده چې ده اصلي پرمختګ چې ده اصلي بدلون چې ده چې دغه لپاره ما ارزو کوي چې سوشل موبیلایزیشن ورته پکار دي، ټولنیز خوځند ورته پکار دي، هغه د فکرونو ده او د ستن وده چې ده لکه زما د وجود د مالیکولونه چې دي هغه هر لاسو کالو کې بدلیږي بهکا وڅ چې تاسو سره لګیای ما دا هغه تن نه دی کم تن چې لاس کالو وړاندې و، لیکن فکر زما چې ده هغه چې مونږ یو کنه چې مونږ ټول لا تر اوسه پورې په زونو کې ماشومان یو چې دې مطلب چې هغه دی چې مونږ په زونو کې هغه وړي د وړوکوالي خبرې ساتلې هغه ورور غتو هغه ترور پرمختګ کوو هغه ترور وده ورکوو هغه فکرونه ته مونږ وده ورکوو. نو زما په اند باندې د ټولنې د بدلون لپاره د ټولنې د فکری وده لپاره د آرت وده ضروری ده. شاعري چې ده د آرت یو څنګه ده د آرت یو مخ دی د آرت یو ډګر دی، نو د دې نه پرته نشي کېدلی، خو د دې مطلب دا نه دی چې ټوله وده چې ده ټول بدلون چې دی هغه باید یوازې په شاعري باندې وشي، سیاست ټولنې بدلوي، پالیټکس په داسې حال کې چې پالیټکس آرت د هم او د آرت نه هم پالیټکس یو ټولنیز چاره ده. انا
بالکل
د دغه په پالیټکس کې ته وینا کې د لشي زديت آرت سوې ما دغه په سیاست کې فرضي کته یو مقاله لیکي یا ته یو څه یو پوسټ لیکي یا یو څه لیکي کې د لشي زديت یو مچ وو د آرت په پالیټکس آرت نه دی پاغه پاغه معنا باندې په کوم معنا باندې چې آرت تاریخول غواړم. نو د دې خاطر نه د ټولنې او بدلولو کې هر شی اغیز لري او د کوشن استخدامي دي د کوشن ګمارلکی او د دې د شین ګمارلکی په دې کې یو شی یا یو برخه یا یو څنګه د شاعري هم ده، شاعري چې د هغه د الفاظ خلا لري د الفاظ رنگینی لري رنگ راخل کوي د انسان رنگ راخون کې دي فکر راخون کې دي رنگ
دعوت ورکی بلنه ورکی. ډاکټر صاحب ل ټولنې سره د شاعري د تړون پاړه به یو بل پښتنه وکم ویل کیږي چې افلاطون شاعران ځکه خپل جمهوریت ته نه پریښول چې وای دوی له جذباتو ډکی او غیر عقلي خبرې کوي او د ټولنې حقیقتونه د خلکو لسترګو پټوي. آیا د پښتو اوسنۍ شاعري هماغه د افلاطون په وینا خیالي خبرې دي کنا سرچینه په خاور او ولس کې ده؟
زما په اند باندې لکه افلاطون چې ویلي دی هغه افلاطون په شه دغه وینا په شه د پښتو اوسنۍ شاعري چې ده هغه د لکه د شپ نه سي چې رنگم لري خلا هم لري ولې داغه تر څنګه حتی د دې کې انسان ته پیغام ورکي او کدا پیغام فلسفي وي کدا پیغام د سیل پیدا کوي په خاص کې لکه فرض کا د تا تاسو کدا پیغام رسمي وي د دې درې وړو مثالونو د تاسو در کوم او کدا پیغام د تصوف د څلور وړو مثالونو واسطه د در کوم. خوشحال بابا رزمي شاعري کړې ده ولی جنگ خپل کړې ده جنگ خسته کړې ده او کم جنگ خسته کړې ده هغه جنگ نه خسته کړې چې باغی ظلم کوي هغه جنگ کړې چې خسته کړې چې هغه مظلوم د خپل خپلواکۍ لپاره کوي. رحمان بابا تصوف خسته کړې ده، عرفان خسته کړې ده، حمزه بابا انقلاب خپل کړې ده، حمزه بابا پښتو ته سیر ورکړې ده.
بالکل
غنی خان فلسفه خپل کړې ده، فلسفه خسته کړې ده، خدا ټول په رښتنی پړاو کې د فکری ودې د لپاره استعمالیدونکي او استخدامیدونکي او ګمارل کیدونکي وکوي دي ذریعې دي حتی دا شوې ده چې پښتنه ټولنه په هغه باندې بدله.
مننه. اوریدونکو د ډاکټر صاحب پر د نوې چاپ شوی کتاب باندې یو سریزه پر محمد کاروان صاحب لیکلې ده. پر محمد کاروان د کتاب په سریزه کې یو ځای لیکي ښاغلی اکبر قادر الکلام شاعر دی. هغه ځکه چې خپل خیال او فکر د شعر په مختلفو قالبونو کې ډیر په ترتیب او مهارت سره کاروي. کاروان صاحب د خبرونې ته خپل یو لاند نظر هم را لېږلې دی، دغه سره اورو او بیا نور خبرې کوو.
د ډاکټر اکبر شاعری خوږه غزلیزه له انساني او وطني مینې مالامال شاعری ده. د اکبر صاحب شاعری مله هغه مهال د زړه مران د سرنګولې چې د دوی شعرونه مې د مهاجرت پر مهال نړیوال راډیوګان اوریدل. په دې شعرونو کې د وطن دردونه خورا نازک او خواږه تمثیل شوی وو. د ډاکټر اکبر د شاعری جوهر او غوره کمال دا دی چې هم یې نظمونه غزلیز دي او هم یې غزلونه له پیامونو مالامال دي. د ډاکټر صاحب د شاعری ژبه ډیره پخه او قوي ده. پښتني سوچا کلمې پکې په ډیر خوند راغلي دي. د ډاکټر صاحب اکبر او د پښتو شعر او پښتو ادب ماینانو ته د دې خواږه کتاب د خبرېدو مبارکي وایم. دا کتاب د پښتو د خوږو شعرونو، وړو وړو ډراماګیو او خوږو نثرونو یو ګلبن دی چې د عالی ذوق د څښتنانو د ذوق تنده خړوبوي.
پر محمد کاروانو چې په خپل خواږه ژغه او خوږه ژبه د ډاکټر اکبر صاحب د دې نوي کتاب په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. ډیر مننه ورته وایو. دغه پیغام یې له خوست را لېږلی وو او په پس منظر کې تاسو د سپیو غپا به هم اوریدلې، نو ځکه چې دغه د کلی په فضا کې دغه پیغام ریکارډ شوی وو. ډاکټر صاحب، څنګه چې کاروان صاحب ستاسو دغه کتاب ګلبن وباله، نو دې کتاب ته براسو دا ما په فایل کې وویل چې په پښتو کې شاید دا لومړی کتاب وي چې د شاعرۍ د مختلفو اصنافو ترڅنګ نثر هم پکې شامل دی. درته وایم چې په دې کتاب کې چې مول شاعري سره سره کمی نثري ټوټې هم شامل کړي دي. آیا دا مو یوازې په دې پکې شامل کړي چې نثري ټوټې بیا در سره کمی وي او تاسو غوښتل چې په دې کتاب کې ځای کې یو د جلا کتاب نه ځین تیارې ده، کنه تاسو غوښتل چې نثري ټوټه په خپل یو قسم ادبی میوه ده او تاسو باید چې لیدي نور شعر میوه سره یو ځای په یو کتاب کې ځای کړئ؟
اول خو د کاروان صاحب نه ډیره زیاته مننه. ما ته معلومه ده کاروان صاحب ډیر بوخت دی او په خوش کې دی، او بیا کاروان صاحب ستړي کول او کړاو چې دی دا په ما باندې هم پیټه کیږي. خو خدای دې ډیر خوشاله دي، ډیره مننه دا غوونه. ما په دې کتاب کې کومې نثري ټوټې ورکړې دي، هغه نه یوازې دا چې لنډې ټوټې دي پکې، بلکې د ماشومانو یو کارتون فلم دی ور پکې. دا کارتون فلم زمانه ورکې ده، نو تر دې حد پورې ستاسو خبره، تر دې کچې پورې ستاسو خبره بشي سمه ده، ځکه چې ما بل کارتون فلم نه لیکلې. ډېر مې زړه غواړي چې وي کوم د کارتون فلم د پاره سکریپټ. خو ځینې ټوټې داسې وي چې هغه د نوي سټایل خبرې وي، نوي خبرې کوله، د نوي ډول خبرې وي، لکه فرض کړه د خدای او د بنده مرکه. که تاسو زما سره څنګه زی لولم لاندې نه ډیر لاندې
بيخي ور جوړته
زه تر خدای ورغلم. او ته ویل چې د ژوندانه د لوبه دی، یو آسان لوبه ده خو ګران هم ده. مسکه شو ویلی آسان کې پاتې ده. ما ویل په دې کې چې دا لوبه ستا د بې بریده پوهې او زما د بې کچې ناپوهې ترمنځ کې، ځکه خو دواړو ته آسانه ده، زما بې کچې ناپوهې ته هم او ستا بې بریده پوهې ته هم. بیا یې وپوښتله چې که داسې آسانه ده، بیا یې وپوښتله چې که داسې آسانه ده نو ګرانه پرته ده. ما ویل ګرانه خو په دې ده زه لا اوس هم نه پوهېږم چې په دې بې انډوله لوبه کې څه وو چې موږ دواړه لوبېدلو ته تیار شو. دا یو لنډ خبره ده، یو لنډ ټوټه ده ورکړې ده، او د دې لپاره مې ورکړې ده چې زه خپل لیکوالان راوهڅوم چې هغه دې اړخونو ته هم فکر وکړي، د ژوندانه د فلسفې دې اړخونو ته هم فکر وکړي، په ژوندانه باندې فکر وکړي، په دې کې شک نشته چې په شونډو باندې او په سترګو باندې او په زلفو باندې او په د نکریزو په لاسونو باندې او په د بنگلو په ډکو مړوندونو باندې فکر کول ډېر ښکلی وي، زړه راښکونکی وي، شپې هم پرې سړي خوږیږي، ورځې هم پرې سړي خوږیږي. خو ژوند یوازې دا نه دی، او په تیره بیا د اوسنیو پیړیو ژوند یا د اوسني انسان ژوند یا د اوسنۍ نړۍ ژوند، ژوند دا نورې ټولې پوښتنې د ځان سره لري. زه ولې ژوند دی، زه ولې ژوند کوم، په دې لوبه کې څه شی درد دا لوبه ده د ژوندانه کنه، دا د ودی یو پړاو دی چې دا به ورو ورو بشپړیږي، دا به وړاندې وي، خاکې وړاندې وي، بیا چرته ځي، ولې په سین کې یو څپه چې تللې ده هغه څپه بیا نه راځي، او که هغه څپه بیا راشي ولې هغه څپه هغه سینه څنګه چې دا د ژوندانه د پراختیا په ژوندانه کې لوړې ژورې دا 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 توپیر دا تناسبونه دا ښایست دا دا کړهونه دا خوشحالي دا بریالیتوبونه دا ټول شان پوښتنې دي، زمونږ د فکر نه پوښتنې کېږي، په بیا بیا باندې مونږ پوښتل کېږو، مونږ ته په بیا بیا باندې ویل کېږي چې ښه ته اوس دې ته خپل غبرګون وخیره، زه غواړم چې دا ماشین ټیسټ کړم، زه غواړم چې دا ماشین چې دا وازمایم، زه غواړم چې دا ماشین وګورم چې دا ماشین چې د مایوسۍ سره څه کوي، دا ماشین چې د ارزوګانو سره څه کوي، دا ماشین چې د واکمنۍ سره څه کوي، دا ماشین د بیواکۍ سره څه کوي، دا د غربت سره څه کوي، دا د پیسو سره څه کوي، ګڼې پوښتنې. او زه دا غواړم چې شعر دی او لیکوال، شاعر او لیکوال دواړه، ځکه چې نثر هم ورپکې دلته راغی، هغه د ټولو خبرو ته په دې خبرو باندې فکر وکړي، د خبرو ته بوخت شي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې پرېږدي، ګنې بیا افلاطون په خپل جمهوریت کې نه پرېږدي.
بالکل ډاکټر صاحب، د دې کتاب په اړه راته وایي، ما خو دا وویل چې چاپ شوی دی، خو استاد کتاب شاید په پښتو کې پاغه د ګوتو پښمیر څو کتابونو کې چې په امازون خپور شوی دی، د پښتو کتابونو بازار لبد مرغه چاپ کتابونو بازار هم وساغه سي، د تیرو کلونو په څیر تود نه دی، ځکه چې په افغانستان کې چې تیر کال کوم لوی بدلون راغل، لا هغه پر کتابونو هم اغیز وکړ، خو تر اوسه پورې پښتو کتابونه په انلاین بڼه لا هم نه خرڅیږي، او ستاسو کتاب په امازون خپور شوی دی، په کتابي بڼه هم چاپ شوی دی کنه؟
او دا په کتابي بڼه باندې چاپ شوی دی، د دې کتاب ځینې خبرې داسې دي چې زه د لیکوالو سره او تیریبې د شاعرانو سره شریکول غواړم، او دا ودیدم کو سره یې ګډول غواړم. هغه دا دي چې یو خو دې کتاب ته زما نیت دا و چې دا کتاب زه درې کاله یا دوه نیم کاله وړاندې چاپ کړم، شفیع الله تسل یو خون کې دی، لیکچرر دی په غزنی کې، هر چاته چې خدای دې خوشاله لري، هغه ډیر کړاو وګاله، کتاب برابر شو، ودونی وشو، ترتیب وشو، بیا په کابل کې هغه وخت کتابونو چاپول چې د دې ستونزه وه، ستونزه چې هغه دا و چې زما ما غوښتل چې خپل ملګرو ته دوستانو ته بیلابیلو هیوادونو ته ورسوم، او چاپ شوي کتابونه بیلابیلو هیوادونو ته رسول یو لوی ستونزه وه، حتی پیښور او کوټې ته رسول ستونزه وه ماته، او زه په پیښور او په کوټه باندې سترګې نشم پټولی، د په مزار او په هرات باندې هم سترګې نشم پټولی، نو د دې خاطر نه د کابل نه اخوا ته د دې کتابونو خپرول، تر لندن پورې راتلل، تر واشنگټن پورې راتلل، تر آسټرالیا پورې راتلل، دا یو لویه مسله ماته هم وه او ټول لیکوالو ته ده، ځکه چې اوس پښتانه چې دا ډایسپورا ده، دا فرا وره ده په ټول نړۍ کې، نو بیا په کې څه شو، سیاسي بدلون راغی، او د ژور سیاسي بدلون راغی، داغه نو څه چې دي طالبان داغله لغوي واکمن شول، افغان حکومت چې دا لاړ، نو بیا چاپتونونه یا چاپخونی چې وي هغه هم سړی شولې، کاریم سوق شو، او دا ستونزه په خپل ځای باندې و چې کتاب خای بلا بلو زینو ته رسیدي، بلا بلو لښتونکو ته رسیدي، نو ما دې ځکه فکر کوو چې بیا مې د خپل دوستانو سره ملګرو سره په مسله وکړه، بیا دې نتیجې تر اورسې چې کتاب دې په منګه په انګلستان کې چاپ کو، نو بیا په برتانیا کې ما کتاب چې دا چاپ کو په کرایډن کې چې دا کتاب چاپ شو. خو کتاب چاپول په برتانیا کې چې کوالټي ډېره ښه وي، ډېره ښه وي، لیکن څنګه په دې کې دی د انګلیزي د کتابونو غو نه چاپ کو، د ګټینې خې ته چاپ کو، د چینې نه خې غاړې ته چاپ کو، او پښتو کتابونه عربي رسمي خط لري، عربي چې دا غدا خې نه چینې ته، د چینې نه خې ته نه ده.
نو
دوی د لومړنۍ مخ چې دی هغه د 203 مخ په ځمان راغی، او 203 مخ د لومړنۍ مخ په ځای راغی، او دوی وو ته کار بیا په بیا بیا باندې ما غوته ویل چې ګوري زه درته درځم، زه د سره سمومه دا زما کار دی، د دې غم خوري. خو هغه چې نه موږ خپل واړو چې پریمانی پوه شو، او شپږم توپ دا شو چې په شپږم ځل د پاره چې یو کتاب چاپ کړو، به سم چاپ کړو، خې نه غچې غاړې ته شم شمیره د اول مختاول کې و، د 203 مخ په 203 کې، او چې د اول نه بدوی مخ ته تللی نو تبد د خینه په غچې ته تللی، د غچې نه خې ته نه تللی، د انګلیزي کتابونه وایي. نو بیا دې ماته ویل چې کته د پرنټ په بڼه باندې په چاپي بڼه باندې د کتاب غړي دا ډیر لږ پاند دي، او کته په امازون ته ورکه یا هر چا ته کتاب ورکه په ای باندې باندې ورکه، نو بیا دا کتاب چې دی هغه موږ تاسو برابر وو، دا دې لپاره دی چې 50 پوند فیس واغسته، بیا دې رات ماته په پی ڈی ایف کې راکو، په سکی راته راته په ورډ کې راته راته.
مننه ډاکټر صاحب، پښتنې نورم را سره ډیر دي، نو
دوه خبرې نورې کول غواړم په دې اړه باندې چې ملګرو سره
زه غواړم چې تاسو پر شاعري او پر کتاب ډیر خبرې وسی، ځکه چې از موږ د خبرونې د لمنم راتنګ دا پښتنې را سره ډیر دي. مننه تاسو کدا خبره لا راغونډه.
نو بیا په کابل کې مخکول ملګری ته ویل احمد الله امین دې ټکړه سره د آی ټی څنګه متخصص دی، بیا هغه د کتاب ماته په ای بک په بڼه باندې راوړل، خو امازون ته نه شو خېځولی. بیا زما زوی سلیم اکبر چې دی هغه د کتاب امازون ته وخېځو، د کتاب امازون ته ختلی دی، د دې بیا $1 ده. ما د پاره د کتاب چې دی په ډېر سارځي، خو $1 هیڅ شی نه دی، $1 په لویدیز کې جاولیم پینه کېږي، او د دې لپاره چې موږ پښتو ته مارکیټ پیدا کړو، زما ارزو او غوښتنه د ټولو پښتنو لیکوالانو ده چې کتابونه ای بک ته واړوي، خرڅ یې کم راځي، او بیا په $1 خرڅ یې په لویدیز کې په زیاتې مخه کوي.
ډاکټر صاحب،
$1 باندې دا ډاونلوډ کیږي.
ډاکټر صاحب، ما پښتنه ده چې تاسو شاید دا لومړی تجربه ده چې کتاب هم امازون ته خېځولې، تر اوسه پوری معلومات لري چې په آنلاین بڼه څو کتابونه خرڅوي دي، او په چاپي بڼه چې تاسو چاپ کړی دي دغه پېښور او کوټه او افغانستان ته لېږل شوی دي، هلته څه خرڅوي دي کنه؟
نه، ما په چاپي بڼه باندې ځکه چې چاپ راته ډېر ګران دی، وته یو کتاب په ډېر لږ باندې باندې ماته پرې وته، نو ما وایم چې تر ټولو غوره خبره ودايه چې دا موږ په د ای بک په بڼه باندې خپور کو، نو سمدلاسه د ای بک په بڼه باندې چې دا کتاب خپور شي د امازون ته ختلې $1 د دې بیا دا خلک کولای شي چې 15 کتاب واخلي، 10 کتاب واخلي، 20 کتاب واخلي، او بیا یې ډالې کی دوستانو ته، نور ملګرو ته یې ډالې کی. آلته امازون دا سلری دا آپشن لري چې تاسو کولای شي چې ډالې کی، نو هغه ډالې والا آپشن ته لاړ شي، پاغي منزور کی، او هر ملګری چې او یا فرند کواړي چې نور فرند ته ورسي، هغه یې دا کولای شي چې بیا دا غو ایمیل اډرس اور پکې ورکی، دا غو ټلیفون شمیره اور پکې ورکی، هغه آپشن تلل شي کتاب شي دا خپور شي. اوس د دې باندې د پاره د پایواک څخه پکې دا بونو باندې هم کار روان دی، او زه باور لرم چې
مننه ډاکټر صاحب، دا مراته ونه ویل چې تر اوسه پوری څو خرڅوي دي، څه معلومات تاسو تسته؟
هیڅ ماته معلومات نشته، خو زه ام موبایل شما چې دا به د سل کتابه یو نیم سل کتاب پوری خرڅوي وي، او زنه په کوم چې څومره دې کې دې شي دا غینه کم وی کې دې شي دا غینه ډیر وی، خو دومره خرچې ده، او د دې مارکیټ ته خوښ ترې چې زه د پولیس کې مش پښتانه را بلل غواړم، کدا دې کې هر غاړي سفر
بالکل،
کدا په جنوبي پښتونخوا کې دي، کدا په خیبر پښتونخوا کې دي، کدا په افغانستان کې دي، کدا په منځني ختیځ کې دي، کدا په اروپا کې دي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، تخو په خپل د خپل کتاب غوښتنه نه ځنکېل خلکو چې وای خل کنه، نو زب اوریدونکو او خلکو ته وایم چې لنی کمر غزم په غو کسانو کې چې دا کتاب می انلاین اخیستای دی، او لدوی غواړم چې دا خوږه میوه ضرور واخلي. او کدی خوښی لدې میوي به غزل راوخلو او زما په ځخ کې به اوریدونکو ته واور و څنګه مخښه
او ولین به شي دا غین مخ کې صرف یو خبر کوم چې کتاب ته د کتاب یو څه سامان نه راځي په انلاین کې تاسو اخلي دا غیر لپاره به موږ فن جوړ کړی دی هغه فن چې به بیرته پښتنو لیکوالو ته دا غیر پیسې دي کم پښتانه لیکوال لري وسنه لري چې هغه خپل کتابونه چاپ کړي
ډېر
خو هغه کې هم شرط دی چې هغه په یو ډالر باندې خپل کتاب خرڅي تر څو پورې موږ پښتو کتابونه ته مارکیټ پیدا کړو نو د دې کتاب یو پیسې ګټ نه ځاخلم نه ماته راځي
مننه دا غزل سره ورو او بیا راځو چا ویل چتش د شکلو څار کو چا ویل چتش د شکلو څار کو مژه خو د منی کور کې کار کو سپینه خوله به ستره توران دکړي سپینه خوله به ستره توران دکړي کفر دی کدی کې هم انکار کو کډیمو د شکلو چم تراوړلې کډیمو د شکلو چم تراوړلې اوس به د ټول کلی بیګار کو زو د تور ورځو د محراب په سر زو د تور ورځو د محراب په سر ځان ته د دعا په ځای ازار کو ځکه د مخ په زلفو پټ سوا ځکه د مخ په زلفو پټ سوا شپدا ځی چې لټه د سهار کو مل پلکو ویشي د پیالو پځای مل پلکو ویشي د پیالو پځای وای د خیر چاره دا تلوار کو مران دې چې د څنو شپو راونیسو مران دې چې د څنو شپو راونیسو حلبا د خال تر ستوري لار کو زړه ته چې غشي باڼه پرې وستل زړه ته چې غشي باڼه پرې وستل ویلې پښتانه یو ښکارا وار کو
واشنگتن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دا
بل ډیوا ادبی خبرونه ته غوښیاست ډاکټر صاحب ټولنیزو رسنوی ته براسو نن سبا خو شاعران په ټولنیزو رسنوی ډیر فعال دي او اکثر خو چې شعر نوې شعر ولیکي غزل ولیکي نظم ولیکي سم له لاسه پر فیسبوک خبروي او هلته خلک خپل نظرونه ورته لیکي څه فکر کوئ چې د فیسبوک د اوسنی بهیر شعر ته وده ورکړی ده کنه شعر یې کمزوری کړی دی
زما په اند باندې هر رسنۍ چې ده ګټورې ده او بیا خپل رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ دا نه ګټورې دي او پښتو ته دوه شیانو ډیره زیاته ګټه وکړله په تیر پسې بنځو لکه فرض کړه د پیر روحان انقلاب پښتو ته ډیره ګټه کړې وه فکري انقلاب او د خوشحال بابا انقلاب پښتو ته ډیره ګټه کړې وه خو په وسنی پیر کې په وسنی پیړۍ کې ریډیوګانو نړیوالو ریډیوګانو چې بی بی سی هم دا ورپکې او د امریکا غږ هم دا ورپکې او جرمني غږ او دا ټول تر ماسکاو پورې دوی پښتو ته وده ورکړله پښتو یې نړیواله کړله پښتو یې سیمه ییزه ژبه کړله او دا 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 یو خط کارو چې وشو د دې تر څنګه پورتو سیمه ایز شو خو لا تر هغه پورې ولستی شوی نه و تر څو پورې چې خاله رسنه یو ته پورتو ورنه راغله اوس پورتو ښکار خاله رسنه ته ورغلې ده پی با په فی با نی لیکي ګروپ با ګروپ لیکي فوب با فوما نی لیکي خو پورتو با لیکي
لیکي بالکل
او دای خایش دای خلا ده نو خاله رسنه یو د پورتو لپاره ډیر زیات کار کړی دی او دا کار لا وخن کېدلی شي لا خوله کېدلی شي لا خسته کېدلی شي په دې شرط باندې چې ملګری دې ته فکر وکړي چې څه ډول شان په خپل رسنۍ ورکی لکه زه دا نه وایم چې دی او اتلس کلن ځوان دی او تلو شوی ته کلن سړی غني زور فکر وکي نه هغه خپل ځان فکر کوي هغه ځاني خبرې لري یا یو پیغله په سیبه زمونږه پیغلی خبرې لري خو خبرې چې دا غواړي چې هر هغه شی ورکوي په خواله رسنۍ باندې چې هغه ارزښناک وي او یو ارزښت شي یا یو فکری ارزښت شي یا یو کلتوري کلچرل ارزښت شي یا یو ژبنی ارزښت شي تپی ورکول خوندور دي په سمانی په خواله رسنۍ باندې ځکه چې خواله رسنۍ تپی ژوندۍ ساتي نوې نسل ته ورکوي دا هغه سرڅنګه په ساينس کې کوم پرمختګونه کوي نوې فلسفي بحثونه رامنځته کوي نوې سیاسي اصطلاحات غوړيږي سیاسي تعریفونه کوي انسان خوځيږي انسان وړاندې ځي زه د انسان نه ځان نشم بیلول زه انسان یم زه د انساني نور یو برخه یم زه د دې کلی یو کور یم زه په سپوږمۍ کې نه اوسېږم زه په مریخ کې نه اوسېږم زه د ځمکې په مخ باندې اوسېږم زه لکه موږ په پښتو کې یو ټپل ورو کنه چې هغه وایي چې راځي چې کلی تخکاره شو بلته نه زه په سارا مونږلې یم
بالکل
موږ د کلی تخکاره با وځ تخکاره کیږي د کلی ته زه د دې کلی نه ځان نشم بیلو
بالکل
نو خای په خواله رسنیو کې کدا فیسبوک ته کدا ټوئیټر دی کدا د واتس اپ ګروپونه دي او کدا یوټیوب دی کدا ګوګل دی په دې کې پښتو نه یوازې چې داسې ورسیږي او تشي خورشي چې هغه ارزښناک توکي لري بلکې خوره دي شي او بل ډول شي په بیلابیل لارو دي خورشي بیلابیل چینلونو ته دي ورشي زنیشم کولای چې په تاریخ باندې سترګې پټې کوم زنیشم کولای چې په ډرامه باندې سترګې پټې کوم زنیشم کولای چې په ساينس سترګې پټې کوم زنیشم کولای چې په سوداګرۍ سترګې پټې کوم
د
سوداګرۍ لپاره څومره د خپل رسنۍ استعمالېږي انستګرام او ته استعمالېږي ټلګرام او ته استعمالېږي نو دا ټول شان چې دا کارول غواړي په پښتو کې کارول غواړي په دې پسې مګر دی چې د جېبي سپیلینګ هم صحیح دی که صحیح نه دی حجام صحیح لیکلی دی انشاء املا صحیح لیکلی کنه لیکلی ټولې جېبي دا مسله لري ټولې ستونزې ټولې جېبي دا ستونزې لري پښتو لیکي چې څومره لیکلی شي دی
ډاکټر صاحب ساده شاعري په اړه بیا یو دوه نظرونه راوخلو کدي خوشی
ولی
درویش دورانی صاحب په خپل سریزه کې لیکي چې ستا پر کتاب لیکلي دی وایي په هر ژبه کې په هر دور کې په سلګونو شاعران لګیاوي شاعري کوي خو هر کله او هر چرته کېږي دا چې په دغه سي سلګونو شاعرانو کې د داس شاعرانو شمیر په ګرانه دی ولاس د ګوتو تر شمیر اوړي چې مخته وزي او په پوره ډول د خپل دور پام ځانته اړوي ډاکټر صاحب د خپل خواخوږو هیلې داسې پوره کړې دي چې د پښتو نننۍ شاعري ته وکتل سي نو دای پکې په دغه سی یو څو شاعرانو کې ولاړ ښکاری شاعري هم لوستل کیږي او هم شزوق لرونکي لوستونکي ستای دا و د استاد درویش دورانی نظر اوس به د ډاکټر اکبر صاحب د شاعري په اړه د استاد اسد الله غزنفر نظر واورو فکر کوم د غزنفر صاحب د خبري اوس لا تیار نه دي دا به ورسره راوخلو ډاکټر صاحب یو اوریدون کی خپل نظر ته پریشه دي بیا به پر ټولنیز رسنوي باندې به خبري وکو عبدالکریم کریمی له خوست خپل یو نظر ته لیکلی دی وای لا اکبر صاحب ما پښتنه داده چې په اوس وخت کې ځینې تش په نوم شاعران راوتی او شعر ته یو ډول توهین دی او داسې ګډې وډې لیکلي چې ډېر بیلګې ستا چې سړی خفاسي چې کاش داسې ونسي خو دوی بیا هم زور ورکړی پښتنه دا ده چې دا ډول پښتو ادب ته څومره زیان رسوونکي دي دا ډول شعرونه
زه په ګرانه باندې په دې اخلا باندې څه وویلی شم خو لکه شعر ته په لویه کې تاوان دی که شعر ښه شعر نه وي ځکه چې د شعر کچ ورسره راټیټېږي د شعر معیار ورسره راټیټېږي لکه زیات تاوان یې شاعر ته دی ځکه چې یو شاعر ښه شعر ونه دي کې په خلک نه لولي او کله چې یو شاعر ونه لوستل شي کله چې یو لیکوال ونه لوستل شي دا داغو د فاره دی نه لري تاوان خبره ده ځکه چې هغه ټول کار د دې لپاره کوي چې خپل فکر خور کړي ټول کار د دې لپاره کوي چې ولوستل شي ټول کار د دې لپاره کوي چې یو معیار ورسي یو کریډیبلټي پیدا کړي یو منښت پیدا کړي ومنل شي زما په اند باندې خبر دا وی چې دا حتی د هیڅ کله نه پېږي چې شعر ولیکي او سره دا حتی کوي چې خوري.
بیخي بیخي سمه ده. اوس په دې برخه کې ډاکټر صاحب ستایو بل نظم ما لوستلی دی، کدي خوښ دی دا نظم به سره واورو.
ولینا
د ساندو کیسه د تورتم د لار واستړی د تورتم د لار واستړی چې دیو په لاس راغی او د ویرو د چم ویری د زخم ټکو په جبا په اوردو ساندو کې وکړ د کیسه د مرګ کولا موجا ټول او ریدلا د ویل چې په دې شار کې په دې ځکاو په غرونو په دې شار کې په کورونو د کوڅو په ماشومانو په زړو پیغلو ځوانانو یو ورځ اور له اسمانه په زرګونو خلکو پریوت لمنګلو د انسان او دا اور لا اوس هم بل دی یو ورځ اور له اسمانه په زرګونو خلکو پریوت لمنګلو د انسان او دا اور لا اوس هم بل دی او دا مځکه پکې سوځي او انسان ور پکې دل دی او تر هغه به بلیږي چې ترڅو د خدای پر مځکه واک د زر او زور چلیږي او دې تجی لارویتا د هوس سراب ځلیږي نو ترڅو چې انسان دلتا یو د بل د برخې غلوي تر هغې به لوبې داوي تر هغې به لومې چلوي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خپرونه ده.
بل ډیوا ادبي خبرونه ته غوږ یاست. ډاکټر صاحب دې ل چې داستا غزل او نظم سم لوستي وي او څه تیر وطن مې پکې نه وکړي.
ډیر خسته دي لوستي دي بالکل تیر وطن نه شوی تر ما دې خولي لوستي
مننه ستاسو حسن نظر ده. ډاکټر صاحب عموما کو ګورو هغه شاعران چې په شاعری کې د مقاومت یا د مزاحمت یا د چا خبره د رزم برخه درنوي نو هغه به ټوله توجه هغه اړخ ته کړی وي، خو کدا بل اړخ د بزم د مینې او د دې شاعری اړخ په لای درنای نو به ټوله شاعری په دې اړخ وي. خو تا د دواړو امتزاج ساتلې د ستا په شاعری کې هم د رزم برخه ډیره خوندوره ده او هم د بزم، نو دې ته مشورې توجه کړی ده که نه؟
زه دانش ملي کې څومره با پدې کې ما د خواري کړی چې را یو شیر چې د بزم نه د بل شیر چې د دې لازمي شي حالات داسې زه د اتل سکالو به ما شي په افغانستان کې واو خپل خلق دیموکراتیک ګوند راغی مګه شړون کې شو کډوال شو ماجر شو لاړو په خبرت لاړو ورس په ورس باندې تر هغه وروسته چې ده دا زمان د پلار پیړۍ و بیا زمان پیړۍ ده زمانه بچو پیړۍ ده تاسو اوس پورې موږ د جګړې نه د جنگ نه خلاص نشو نو جنگ زمونږ د ژوندانه یو برخه ده. هسي هم موږ مارشل قوم یو، هسي هم موږ جنگیدونکي ولس یو، موږ هغه ولس یو چې جنگ ته اچھا کوي لسونی او تور زی لبده مرغه او تر یو یو خچپوري کله چې په ما باندې هر هلاکو او ظالم او چنګیز راغلی له نیکه مرغه له ښه مرغه موږ جنګ ته لستونې غورځولي دي. نو دا شعوري نه ده، دا زما په خیال سره چې طبیعي ده پرته له دې نه چې محسوس شي، پرته له دې نه چې زه وانګیرلی شم چې داسې ته پیښیږي دا کار شوی دی. او بیا د شعر تر څنګه لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړم ما ډرامې لیکلي، یا زه د ساينس سټوډنټ یم، یا د ساينس زده کوونکی یم، محصل یم، نو بیا ما ساينسي شان کافی لیکلی په پښتو کې او د دې لپاره مې لیکلی دي چې ساينس ته وسره مې دې لپاره لیکلی چې خاري ساينس پښتو ته راشي. ما په لکه څنګه چې مې درته مخکې ویل او ژوندانه باندې فکر کول هر ژوندۍ چې دی هغه فکر کوي ځان سره وایي چې زه ولې راغلی یم، څه شی دی، څه کیسه ده، دا لوبه څه شی ده، څنګه ده. ما هم پې فکر کړی دی، نو دا فلسفي اړخ دی. ما په فلسفه باندې شیان لیکلي دي، په شعر کې راغلی ده زما فلسفه، په نثر کې راغلی ده، او په سلګونو که نه وي نو په لسګونو لیکنې او مضامین ما په هغې باندې کړي دي. سمې لیکلي دي، دا یون لیکونه مې لیکلي دي، لکه منګلالو لوبوټان ته نیپال ته لاړو هلته یون لیک ما ولیکه. که څه هم یو ملګري خندل ماته چې څلورم کلاس د جغرافي غونه نه دی، د څلورم سنف د جغرافي غونه نه دی، چې تا ډېره انځورګري کړې ده، دې خاطر یې موږ نه شو اخیستلی. خو په هر ترتیب باندې ما د افغانستان څه لیکلی دی، یون صاحب د خدای له دي هغوی یو ملګري راغلل دفتر ته، راته ویل چې د افغانستان ملي د څل سرود دا غي مان دي غوښتل شوی دی کتي و دي. ما ولي ک ملګرو کمیشن چې درې زلو مان کړی سه په ما دا کړی سه په شنه منلې په شنه ملت مان خلکو مان دا کړی سه یو سلاکار چې ځان ته محقق هم هغه راته ویل چې څه چې دا کړی سه بنه منې نو مونږ ته کړی سه نه زیات زور ور نه ما ته کینه کړی سه نه قطن زیات زور ور نه ما او کړی سه یو شنه مان نو کمیشن ورته ولي جوړاو. نو په هرڅ کې باندې هغه ملي سرود د دې سره چې انتخاب شو بیا هم کلي شوی انتخاب ده. نو ما په بیلابیلو برخو کې د شعر او د لیکوالۍ خپل وس کړی دی، او دا وس مې د دې لپاره نه دی کړی چې ما څوکیات کې رب ته پته ده خدای ګواه دی چې ما د دې لپاره دا څه نه دی کړی.
بالکل ډاکټر صاحب، تاسو د خپل کتاب په خپل خبرو کې د خپل کتاب په خپل خبرو کې مم دغه ذکر کړی دی چې تاسو سره د سیاسي اختلافات په خاطر باندې تاسو شاعري تم دغه سزا ورکړل شوی ده، ځکه چې تاسو ویلي دي چې تاسو شاعري چې دغه د بل هیڅ سیاسي فکر او هیڅ ایديولوژي تر اغیز لاندې نه ده.
ما هڅه کړې ده، بالکل ویلي مې دي، او د دې لپاره ما دا ویلي دي چې هغه ټولنې چې هغه په ټولنیز عدل باندې نه ولاړې هغه ټولنې مري.
بالکل بالکل،
دا دا خوې د فطرت د طبیعت د دې نظامونو د انساني نظام دا خوې دی، ته به قانون ورکې خپل ټولنې لا.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب کدي خوښې د استاد اسدالله غزنفر خبرې به سر واورو ستاسو د شاعري په اړه.
اول خو د پښتو ادب مینوالو ته د ډاکټر صاحب اکبر د شعرونو د کتاب د چاپ په مناسبت مبارکي وایم، او د دوی د شعر کتاب په پښتو ادب باندې واقعي اضافه ګڼم. د ډاکټر صاحب اکبر شاعري طبعا له مختلفو زاویو مطالعه کېدای شي. زه خپل غواړم دوه اړخونو ته اشاره وکم، یو سبک او بل فکر. د سبک په لحاظ ډاکټر اکبر نیکمرغه ادیب دی، مطلب دا چې خپل ژبه او خپل آواز لري. د جملو له طرز سره نیولې د لغتونو تر استعمال پورې ډاکټر صاحب اکبر یوه بېله دنیا لري. د هر صاحب سبک لیکوال او شاعر غوندې دی د خپلې خوشې کلمې لري. مثلا په شعر کې کوکۍ او بلۍ زیات راځي، په جمله جوړولو کې د پردو ژبو د منفي اثر په مقابل کې ډیر اساس دی. پښتو سوچه کلمې خوښیږي، خو کوشش کوي چې ښکلې پښتو کلمې انتخاب کړي. ما خپل د ډاکټر صاحب اکبر د لوستلو او اورېدلو په برکت ځینې نوي پښتو کلمې زده کړې دي. مثلا زن نه پویدم چې سپیازه څه ته وایي، خو د ډاکټر صاحب اکبر له برکت مې دا کلمه زده کړه. ښکلې کلمې، شایسته ژبه، ښکلې تصویرونه که عالي فکر ونه لږدی نو هم د وزرمات مرغۍ مثال لري. د ډاکټر اکبر کمال دا دی چې د فکر په لحاظ هم ډیر څه لري. ده د فکر یو لوی خوبی دا ده چې اعتدال پکې دی. د خپل ولس عقایدو ته، تاریخ ته، دودونو ته او ارزښتونو ته په ډیره درنه سترګه ګوري، خو ورسره غواړي چې ټولنه یې آباده، سوکاله او متمدنه وي. غواړم د ډاکټر صاحب اکبر یو بیت له اورېدونکو سره شریک کړم. دی وایي: ستوري لاندې نه راځي، برپسې خیبر یوسه. یعنی خیبر به بری، خیبر به لوی، خیبر به د ارزښتونو، د تاریخ، د عظمتونو ځای، خو د طبیعت قانون نه بدلیږي، د فطرت اصول نه بدلیږي، د طبیعت قوانین، د تاریخ قوانین تغییر نه کوي. داسې نه کېږي چې ستوري لاندې راشي، بلکې که خپل عزت غواړو، د خپلې ټولنې عزت غواړو، د خپل وطن عزت غواړو، نو تمدن ته به مخه کوو، تهذیب ته به مخه کوو، او د سبا په لوري به ګامونه اخلو، او خیبر به مخ په بره روانه وو، ټولنه به مخ په بره روانه وو. نو د ډاکټر صاحب اکبر په شعرونو کې عالي افکار ډېر زیات دي، او زه فکر کوم له دې نظر هم د ده دغه کتاب او بلکې ټول اثر د مطالعې وړ دي او ډېر څه ورنه زده کېږي. ډاکټر اکبر پوری د پښتو ادب ډېر امیدونه تړلي دي. د ده د شعر د نوي کتاب چاپ لوی زیری دی، خو دلته غواړم په خپله په ډاکټر صاحب اکبر هم یو څه ووایم. که د اکبر صاحب له شعره خپل اکبر ته راسو، نو ګمان کوم ډېر کاله پخوا دا خبره ما ورته کړې هم وه چې دی د رنسانس په زمانې اتلانو ته ورته یو کس دی. د رنسانس په زمانه کې ځینې داسې شخصیتونه پیدا شول چې له ساینس رانیولې تر انځورګري، تر معماري، د په ډېرو ساحو کې وځلېدل. مثلا لیونارډو داوینچی. ډاکټر اکبر که څه هم یو متخصص ډاکټر دی، طبیب دی، خو ورسره شاعر دی، ډرامه لیکونکی دی، ژورنالیست دی، او کله کله آن د فلسفې په سمندر کې لامبي او مرغلرې راباسي. ډیر عمر او کامیابه ژوند ورته غواړم.
استاد اسدالله غزنفر و چې د ډاکټر اکبر صاحب د شعر په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. اوریدونکو، د ډاکټر صاحب د کتاب نوم اتلې هیلې، دا به تاسو ته ووایم چې دا نوم یې له څه جوړ کړی دی. که څه هم هیله او اتل خو دواړه د پښتو ټکي دي، خو هیله د ډاکټر صاحب لور ده او اتل یې زوی دی. او دا به هم درته ووایم چې د ډاکټر صاحب دغه لور هیله چې ده، دا شاعري هم کوي او په انګریزي باندې شاعري کوي. نو د دې یو لنډکای نظم په انګریزي کې دې لیکلی، ډاکټر صاحب ژباړلی دی، خبرونه به فکر کوم په همدې پای ته ورسو. دا شعر دی: څو هیلې څو سندرې، ته د ورېځو له کیژدو نه بره ځیر سه، د بوډۍ د ټال په رنګ دې کسې رنګ کړه، د اسمان په کنګرو کې مرغۍ ناستې، د وږمو پلو یې نه تړي وزرې، د خوښیو له جنته را الوتې، او په غوږ کې راته غلې زمزمه کړې، د آزاد سبا څو هیلې څو سندرې. او په تلو پتلو کې به دا هم درته ووایم چې د ډاکټر اکبر صاحب یو بل زوی محمد سلیم، چې ډاکټر صاحب محمد بولي، دی هم شاعر دی، او په دې کتاب کې د محمد یو نظم هم ډاکټر صاحب ژباړلی دی. د خبرونې وخت هم دومره دی، له ډاکټر صاحب سره به بیا بل وخت هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب، له تاسې یوه نړۍ مننه چې راغلاست او په خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. تاسو
نه هم مننه، د غزنفر صاحب نه مننه، د ټولو ملګرو نه مننه، د اوریدونکو نه مننه، او د دیوی ریډیو نه ډېره مننه. کور ودان.
خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. ګران اوریدونکو، د بل ډیوا د دیونی وخت هم دومره. مبارکوال میاخیل او د دې خبرونې محترم پروډوسر کلیم